السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت ما سيګر 15 بجې شو دي ځاني ساجمن و تاسو سره په دې روانه خبرونه کې تاسو قربانې هم د خبرونو لپاره با بشیر غواخوي او تکنیکی همکار علي محمود به موږ سره وي په دې خبرونه کې با د ډاکټر شکیل افریدی د سزا پاړه د وکیلانو رد عمل فاټا کې د تعلیمي ستونزو کوټه کې دراکټي بریدونو پیښور کې د سی این جی کمښت او ټرافیکي ستونزې دغه سه آذربایجان کې د سندرو مقابلې او نور رپورټونه به هم واره خو د خبرونې په پیل کې بعد د دې سات تازه خبرونه وورو چې بشیر غواخې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په روغزو ایجنسی کې د اورپکو د مقامی قماندان په ګډون څلور وسلوال وژل دي. د بلوچستان د کوټې په کار کې د پرمی راکټي بریډ په پایله کې د وژل شو شمیر دریو ته رسیدلې او شل زخمیان دي. په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د یو چارواکي او د نه ولسی وګړو ترڅنګ نه وسلوال وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي. د خبرونو تفصیل په اورګزو ایجنسی کې د پاکستان د امنیتی ځواکونو لخوا د ګولباري لامل د یو مقامی قماندان په ګډون څلور وسلوال وژل شو دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د بر اورګزو ایجنسی په ګاندیټل سیمه کې د وسلوالو لخوا د ډزو په ځواب کې امنیتی ځواکونو د توپخانه استعمال وکړ. چارواکی وایي د وسلوالو د قماندان رحیم خان نومیده چې عمر یې تر 15 کاله اوخته و او له علي خېلو قبیلې سره یې تعلق درلود. په دې اړه د وسلوالو طالبان لخوا تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د بلوچستان د کوټې په ښار کې تېره شپه په دوه بیلابیلو ځایونو دوه توغندې لګیدلې چې له امله یې د ورشو شمیر دریو ته رسېدلی. په دې پیښو کې ټول شاوخوا شل تنه ټپي شوي. لومړی راکټ د ښار په ګڼمیشته سیمه قنداري بازار کې له منان څلور لارې سره نږدې د څپلیو پر دوکان ولګېد او دویم راکټ له هغه لږ څه وروسته د ښار پر کاسي سړک راوغورځېد. یو کس په کنداري بازار کې د لګیدلې راکټ د سترګو حال داسې له مشال رډیو سره شریک
زخمی.
تر دې دمه د دې بریدونو پړه کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې. نن سهار د افغانستان د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د دې ولایت د پوځي همغږۍ د دفتر مرستیال او د هغه زوی وژل شوي. د چارواکو په وینا د محمد عارف په نامه کس د خپل زوی سره په خپل کلي قمچۍ کې وژل شوی. د پیښې یو عیني شاهد یې په اړه وایي.
گاڑی کې روانو د وټپور نه او هغه ته گاڑی ودرېدل چې کتلم یو دوه کسانو مخونه تړلی او چې واړه واړه لکانو او د محمد عارف چې دا د کور نه روانو خپل خپلوانو مسره د غلطه موټر هغه ته قتل د زیکو د چرګانو پارم دغه نه پسې کسان نه وتل مس په باندې دز شو لید د دز سره بدبره نه غرونو باندې غرونو په دی اواري طرفونو باندې دز شو چې هم قتل بس د محمد عارف خان او د زامن او یو څو کسان نور لګیدل نو د گاڑی ته واچول او پوسټي والا
د چارواکو په وینا په دې پیښه کې د وټپور لیسی او زده کوونکي هم زخمي شوی دی. د یو بل خبر تر مخه افغان چارواکي وایي په پکتیا ولایت کې د نیټو د ځواکونو په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ اته غړي وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د افغانستان د پکتیا ولایت د ګردي څېړۍ په ولسوالۍ کې هغه مهال رامنځته شوه چې کله د نیټو ځواکونو په یو کور هوایي برید وکړ. نیټو ځواکونو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. افغانستان کې میشته د ناټو سلاساتي ځواکونه یا ایساف وای د دې هیواد په جنوب کې په بیلابیلو پیښو کې څلور پوځیان وژل شوي دي. ایساف په نننې خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې سرتیری یې پرون د خالی په ورځ وژل شوي. که څه هم دوی د وژل شوو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویلي خو ویل کېږي چې په دوی کې یو برطانوي پوځي دی چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بیګای د هیواد په مشرقي ولایتونو کې شپږ وسلوال وژل دي. د دې وزارت په وینا درې نور په هلمند او کندهار کې هغه مهال وژل شول چې غوښتل یې د سړک په غاړه کې بمونه خښ کړي. همدارز د فراه ولایت امنیتي چارواکي وایي پرون ناوخته شپږ وسلوال مخالفین نیولي. د دې ولایت د امنیت قومندانۍ سرپرست سمونوال تورېلی ویل دغه کسانو چې په بالابولک ولسوالۍ کې نیول شوي په ماین خښولو او رانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د شام حکومت په هولا ښار کې د 29 کسانو وژل رد کړی دی. په شام کې د بشري حقوقو کارکونکو وای چې دا وژنې د هغه بمباری له کبله شوې چې حکومتي ځواکونو د جمعې له ورځې د شنبې تر سهار په هولا نومي ښار کې کړی وي. په وژل شو کسانو کې 22 ماشومان هم شامل دي. د شام د بهرنیو چارو د وزارت وایان جهاد المقدسی وای په دې وژنو کې د ترهګرو لاس و. بلخوا په داسې حال کې چې په شام کې د دغه پیښې په نړیواله کچه غندنه روانه ده، د شام امنیتي ځواکونو په هولا ښار کې د یغنو په مرکزونو بمباریو ته دوام ورکړی. تېره ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي کوفی انان ویلي وو چې دا پیښه د شام د حکومت لخوا په ظالمانه توګه له نړیوال قانونونو څخه سرغړونه ده. سپینې ماڼۍ د دې پیښې په اړه وویل چې دا برید د دې غیر قانوني رژیم د بدرنګوالي ګواهي ورکوي. برتانیه ویل چې دوی د دې پیښې ته د یو کلک نړیوال غبرګون غوښتنه کوي او فرانس به وویل چې دوی به د شام له ملګرو هیوادونو څخه وغواړي چې په دې اړه یوه غونډه راوبلي. د شام د اپوزیشن د ملي شورا غړي لوی صافي له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د ولسي خلکو ژوند دی وژغوري. او د مصر سرکاري خبري اژانس وایي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د دفتر پخوانی مشر یا چیف آف سټاف زکریا اعظمي ته یو عدالت د درغلیو په تور د 2 کلونو د قید او 6 میلیونه ډالرو د ورکولو سزا اورولې. پر هغه تور و چې 2 میلیونه ډالر یې په ناقانونه توګه لاسته راوړی دي. راتلونکي هفته به حسنی مبارک په خپله هم عدالت ته وړاندې کیږي او تمه ده چې د درغلیو او مظاهرچیانو د وژلو په تورونو کې ورته سزا واورول شي. د خبرونو پای.
د بشیر ګواخنا خبرونه تاسو اوریدل. اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه تاسو په انټرنیټ mashalradio.com باندې اوریدلې او لستلې شئ. په خبرونه کې به وره د فاټا وکیلانو، سیول سوسایټي او د امن تحریک غړو د ډاکټر شکیل افریدی سزا غیر قانونه ګرځولې.
کوم واقع شوی دا بات کې شوی سزا د فاټا کې ورکړې شوی ده. نو دا غیر قانوني دی او دا هم چې کوم ډول لکه چلې چیږي.
د قبایلی سیمو استادان وایي د تعلیم په لور کې د ټولو لوی خند خراب امنیت او پوزي عملیات دي او پیښور کې د سی این جی د کمیخت له وجې خلک په غنټو غنټو په انتظار مجبور شوي.
رکشه چلو ما غریبی دلا سي ډېر ټول ټایم دی کې ضایع شي زموږه دا ټایم کې موږ سم مزدوري وګ چې دا نه سر کې دوه ولاړی موږ.
او د یوروویژن د سندرو مقابله د سویډن سندرغاړي ګټلې. دا او نور ریپورٹنا هم لرو مشال ریڈیو سرو سے. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. امریکا سره د اسامه بن لادن په میندلو کې مرسته کوونکی ډاکټر شکیل افریدی ته د 3.5 کالونو د قید او جرمانی سزا په اړه د قبایلی سیمو وکیلانو، سیول سوسایټي او د امن تحریک غړو ویلي چې د ډاکټر شکیل افریدی سزا غیر قانونه ده او د دې خلاف یې د اپیل کولو پریکړه کړې ده. په دې حق له نور تفصیل اورو د سراج ظهیر په ریپورت کې.
د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي ډاکټر شکیل افریدی چاته چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن په اړه د امریکای استخباراتي ادارې سره معلومات شریکولو په تور کې د اف سی آر د قانون تر لاندې د 3.5 کال د بند سزا ورکړې شوې ده. د دې سزا په حق له د قبایلی سیمو وکیلان، د امن تحریک او د سیول سوسایټي غړي وایي چې دا سزا غیر قانوني ده او دوی به د دې سزا خلاف اپیل کوي. د لړکی مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو وکیل سمیع الله افریدی سداسي
دا پټا د اوس باندې مونږ یو پینل جوړ کړو او هغه پینل با د قانوني طریقې کار چې وی دا ای پی ای چونکې دا کېد کړې د سزا ورور کړې دا ای پی ای باړه نو هغه فیصله مونږ والو نو د کمشنر په عدالت کې تلته کې اپیل کیږي. مونږه فیصله د پاره هغه له ورغلی وو هغه مونږ ته سبا د تیر ورځ تم را کړې ده نو مونږ لا هغه فیصله را کینو د کمشنر شه په عدالت کې مونږ اپیل کوو. قانون وکیلان مونږ سره راضي او زمونږ مرسته کوي په دې کیس کې. نو ویل اند ګډ مونږ هر کله ورته وایو.
د امن تحریک مشر ادریس کمال مشال ریډیو ته وویل چې دوی او د فاټا وکیلانو دا فیصله کړې ده چې د دې سزا خلاف اپیل دایر کړي، او دې لړکی دوی وکالتنامه ډاکټر شکیل اپریدی ته لیږلې ده، او د هغه د لاسلیک وروسته به دوی دا کیس مخ په وړاندې بوزي. د زیاته کړه
چونکی په وطن کې ترګري خلاف جګړه جدجهد کوم، خپل وطن د پر د خپل خلکو د پر د دې وطن د انسانانو د پر نو موږ دا غنو کو فرض کو د چې کوم کار کړی دی چې کوم درشه وي نو هو د ترګري په جنگ کې دغه ملاتړ کړی دی، دا د خاتمه کوشش کړی دی. بل دغه خبره دا ده چې دا چې کوم واقع شوی دا پات کې شوی او صدا د تپا فاټا کې ور کړی شوی دا نو دا غیر قانوني دی، او دا هم چې کوم ډول لکه چلی چیږي.
د قانوني چارو ماهر لطیف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې یو طرف ته حکومت ولستوای چې د ترهګرو معلومولو کې د حکومت مرسته وکړي، او بل طرف ته همدې حکومت شکیل افریدی بندې کړو. باید چې حکومت شکیل افریدی ته د سزا په ځای انعام ورکړی وي. د زیاته کړه
د قانون په روسرا شکیل افریدی هیڅ جرم نه دی کړی، ځکه چې هغه یو بین الاقوامي مفرور و. هغه مفرور هم نه و بلکې دنیا ورته مجرم ویل. هغه که هغه لټولی وي یا هغه په ګوته کړی وي نو دا چې د پاکستان په هیڅ قانون کې جرم نه دی، ځکه چې په ابتاباد کې که د هغه د کورنۍ نه وینه اخیستې وي او د هغې ډي این اے ټیسټ شوي د هغې نه دا پته لګېدلې وي چې دا د اسامه کورنۍ ده، اسامه هم دلته دی، نو دا هیڅ قسم داسې وي داسې جرم نه دی.
د ذکر وړ ده چې د روسیې کې د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کال د بند او د 3 لک او 40,000 روپو د جرمانې سزا ورکړې وه. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلی سیمو استادان وای د دوی په سیمو کې د تعلیم په لور کې لوی خنډ خراب امنیت او پوزي عملیات دي. بلخوا فاټا لپاره د تعلیمي چارو اداره وای وسلوالو تر دې دمه یوازې په قبایلی سیمو کې 200 خونځي په بشپړه توګه روان کړی دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
د قبایلی سیمو دغه استادانو دا خبرې په پیښور کې د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن لخوا شپږ ورځنی تربیت ختمېدو وروسته مشال لیډو سره وکړې. د دوی وینا وه چې قبایلی سیمو کې خوشا شپږ سوه سکولونه چې پکې تر شپږو لکو پورې زده کوونکي زده کړه کوي، خو ولې د ډېره وخت راسې د خراب امنیت له کبله دوی یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دغه استادان وایي چې تعلیمي ادارې خوشته ولې د سکیورټي نه کېدو له وجې نه یوازې د دوی بلکې د زده کوونکو په ذهنونو باندې هم غلط اثر غورځېږي، او دوی د یرې طرحې سره مخ دي. وای یو خاک ورانکاری د دې سکولونو الزوی نه بلخو د ډېره وخت راسې روان پوزي عملیات هم د دې ستونزې سیوا کړې دي. په اورګزه ایجنسی کې سبق خودون کې یو استاد عمر داول په دې لړ کې مشال لیډو توای
موږ علاقې کې خاص کر چې نن سبت کوم حالات دي ملټنسیا والے سره اهي دې وجه خاص کر چې څومره ایجوکیشنل انسټیټیوټس دي زوینل تک ام ملټری پاتې دي آرمی په قبضه کې دي، خاص کر اسپیټالونه وګوره ګورنمنت سکولونه وګوره اهي آرمی قبضه کړی دي. په کار د چارمی هغه خالقو ایجوکیشن ته مکمل او شی خپل ایجوکیشن کنټینیو ساتل شي، نو دا د واچین آرمی او ملټنس حکومت دی په ایریا کې دا نیگیټیو رول پلی کوي.
د غرنګ د خیبر جنسي جمهوریت تحصیل د زنانو د کالج او استاذه پختاور حلیم وای چې پسیمه کې دوی ته د خراب امنیت غټ ستونزه را مخه ته ده، او هم دا وجره چې د قبایلی سمو زیاتره زنانه د تعلیم نه ورسته پاتې وي.
د ټولو نه غټ مشکل خو موږ د سکیورټي دی، لکه اوس 13 هفته چې د زموږ په کالج کې زموږ باونډري وال چې نه هغه ته
قبایلی سمو د تعلیمي سانګې مشر فضل منان نه پښتنو کړه د هغوی ویناوا چې د استادانو زده کوونکو او د خلکو یره طرحه په خپل ځای خولې دوی د دوی د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی دي.
دا د سکیورټي مسله واقع شته دا لکه خدا تروړ فاټا نه ده، دا په هر ایجنسی یا دغه یو پاکټس وي کم پاکټس کې چې لکه سکولونه کلوز وي یا پکې حالات ټیک نه وي لاین آرډر سچویشن وي، نو هغه ماشومان او استادان منګه نور زیونه ته شفټ کړی دي. منګه بل دا بندوبست هم کوو چې د هغه علاقه کې کم چې پیسفل شول علاقې نو هغه ماشومان هلته شپ کو ور سره استادان هم شپ کو نو دا غوی د تعلیمي سلسله جاری وي نو تر اوسه پورې شکر دې زمونږ داسې لسکه جول ټیم نه ده شوی د ماشومان او د ماشومان تعلیمي کالم نه ده خراب شوی
یاد دی وی چې په قبایلی سمو کې د تعلیم د پرمختګ ادارې وینا تر مخه دا وخت په قبایلی سمو کې و د رشتہ هلکانو جنکو کالجونه کار کوي لګیا دي دا رنګ د شپږ سو نه سیوا سکولونه دي چې پکې شپږ لکه ماشومان سبق ترلاسه کوي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پختو وای مشال ریډیو اور
د بلوچستان په کوټه کې 13 شپه په یو بازار له نامعلومه ځای راکټي بریدونه شوي دي په دې راکټي بریدونو کې درې تنه وژل شوي او د 45 زیات پکې ټپیان شوي دي تر دې دمه د دې بریدونو مسولیت چا قبول کړی نه دی خدای نور ناصر نور حل راکوي
د کوټې په ټول ښار کې د یک شنبه په شپه پر لپسې د دوو چاودنو ژغ واورېدل سو چې وروسته څرګنده سو چې دواړه راکټي بریدونه له نامعلومه ځایه توغول سوي چې شاوخوا درې تنه یې وژلې او تر 15 زیات یې ټپیان کړي دي لومړی راکټ د ښار په لوی تجارتي بازار کندهاري بازار کې ولګید تر پیښې سمدستي وروسته د پیښې په ځای کې ولاړ یو عیني شاهد مشال رادیو ته وویل
زمانو شمس الله زله او دا چې ګاډي لسپلر ګاډي دا دوری ترسو زور تیر سو زچرالم ز درز وسو ز اول د سترا شو سم رو خاله ګرځ نه منډ شو خاله زره منډ شو بس زوراله دوه در کسان پرته ول دغه څورالم رو کان دو د یو شین مال میږي ا دوه در کسان یو سرپورټ کله غولاړل دا سکوټرا باندې واسو هسپتال باندې
تر دې وروسته چې امنیتي ځواکونه او امدادي ډلې هم دې ځای ته ورسېدې نو بیا هم خبر ورکړل شو چې دوه مچاودنه هم راکټي برید دی چې د ښار په کاسي سړک کې لګیدلې د دواړو راکټي بریدونو په اړه د سيتي پولیسو تانې یو مشر سجاد خان مشال ته وویل په دې بریدونو کې ټول درې کسان وژل سوي او 14 نور ټپیان دي دا ځای لا هم معلوم نه دی چې لکومه ځای دا راکټونه توغول سوي دي د کوټه شهر د اوسنیو دوو راکټي بریدونو مسؤلیت د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومېډالیا لا هم قبول نکړ خو په تیرو وختونو کې د داسې بریدونو مسؤلیت بلوڅ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو په بیا بیا قبول کړی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر
او اوس هم د بلوچستان پاړه یو بل ریپورت سرخار اسلام آباد کې د بلوچستان پاړه یو غونډه شوې ده چې پکې په دې اتفاق شوی چې د بلوچستان حالات د وسلې په زور نه بلکې د مذاکراتو د لار سمې دي شي د کانفرنس تابعیا سپریم کورټ بار کړی و چې پکې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړو ګډون کړي وو په دې اړه نور تفصيل د اسلام آباد نه ریاض مسخل راکوي
د اسلام آباد مقامی هوټل کې د سپریم کورټ بار د سوري لاندې شوې د دستوري ته په خطاب کې د سیاسي ګوندونو لارښودانو وی چې بلوچستان نه د ټول پوزونه او نوري نیم پوزي ادارې واپس روبل لشي ځکه چې دا وخت بلوچستان د پوزي چونې منظر وړاندې کوي په دې موقع د مسلم لیگ نواز مشر میاں نواز شریف خپل خطاب کې وی چې د یو خاص سوچ تر لاندې د بلوچو قتل عام کیږي او دوی د بغاوت اړختا شړل شي د زیاتوي
اپ کسی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن باغی بنے گا
تاسو کده چا سره داسې سلوک کوي نو یو ورځ به هغه باغی شي او دا د هغه حق دی بیا که موږ دغه باغی نه ګیله کوو نو هغه به بی‌ځای وي ځکه چې ونی نن موږ سوچ نه کوو دا زموږ د ټولو فرض دی چې د هغه نه تپوست کړو سوچ چې دا خلک بغاوت ته مجبور کوي د بلوچستان سره نه انصافي کیږي دا په هیڅ جوړ نه ده پکار
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خپل تقریر کې وی چې هر مسله د طاقت په زور حل کول کم کلی ده باید چې د بلوچستان د خلکو محرومي ختمولو کوشش وشي او دوی په کامی بهیر کې شامل کلیشی
کبھی بھی آپ فوج کو سیولن ایریاز میں لے کے جائیں گے اپنی فوج کو بھی تباہ کریں گے
کلی چھ ہم تاسو سیول علاقوں تک پوز اولی گئی نو دے سربا تاسو پوز ہم تباشی اور معاملہ بنورا ہم خراب شی تاسو دا پاکستان تاریخ او گورے بنگلہ دیش تو گورے بیا قبائلی سیمو کے سہ حالات تھی اور دغه حال دا بلوچستان ہم دے زیم چھ دا بلوچستان دا معاملے یا وزینے حل دارے چھ پوز دی واپس رو بلے لے شی نیولے شو خلکو دا پارا دے درہائے اور دا عام معافی اعلان اکڑی اور دا خبر و اترو دلال لارې د دې حل ممکن دي.
د تحریک استقلال مرکزی صدر رحمت خان وردک نه چې کله مشال ریډیو د بلوچو د بيدرکه او وجنو په اړه تاسو کو نه هغه وی چې دا د حکومت دوه مخیزه پالیسی ده.
دا د حکومت بدترین ناکامي ده چې دا خبره کوي دا ریزاین په ولنه ور کوي. دا سره فون کوم چې وای دا انوال دي از حکومت سره کوم ته هم دا شي کېږي.
یا د دې چې د کانفرنس په اخره کې یو 15 نکاتی اعلامیه خبره کړې شو چې پکې ویل شوې دي چې ټول بيدرکه او نیولې شوې بلوچستان د خوشی کړی شي وجل شوې او جوبل شوې کسانو ته د معاوضه ورکړي شي او د کې ککړو خلکو ته د سزاګانې ورکړي شي او د خبرو اترو د لار دی د بلوچستان د معاملې حل ولټول شي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بلوچستان پاړه د غونډې حال تاسو د ریاض مساخیل نووري د اوس به یو بل رپورټ اړخ تلر شو. د خیبر ایجنسی د باړې تحصیل د بر کومبر خیلو سیمې خلک شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې هم امنیتي ځواکونو د دوی مهمه لاره تړلې ده چې له امله یې دوی ته یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نه خو اوس خپل مریضان روغتونونو ته وړلی شي او نه نور ضرورتونه پوره کولی شي. دا خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی لاره دې اخلاص کړی شي. په دې حق لا نور تفصیل اورو د سیمینا د مشال ریډیو خبريال پر ریپورت کې.
د خیبر ایجنسی د باړی تحصیل بر کمبرخیل سیمه خلک وای چې د تیر څوره زو رئیس د سم غاخی په نوم لار امنیتی ځواکونو بند کړی دا چې لامل دوی د یو شمیر ستونزو سره مخ شوې دي. دوی وای چې په باړه کې د تیر یو دې مودې رئیس د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او نامنی ده. خو د دوی سیمه بر کمبرخیل پر امن پاتې شوې ده او د باړی نور کومونه هم د دوی د غلاره کاروي. د دوی په خبره اوس په خبره او داس نور سیمه ته نشي تلای او نه خپل ناروغان روغتونونو ته وړی شي. زده کوونکي هم د ستونزو سره مخ دي او خپلو کورونو دپاره خوراکي مواد په ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري. په دې حکله باندې د باړې کمبرخیلو سیمې یو تن شاهد علي پردی مشال ریډیو ته وایي
دا جنا ناو تا خاص کر او بیا د سکول د سیزن مشمانو چې هغه کوسته به کی وی د پوجا علاقې نو هغه ته دا لارې باندې شوې دي او ډېر تکلیف جوړ کړي دي مارانو چې هیڅ کوم نه پریږي دي نن درې مورز دا وایي پته نه لګي چې دا واجا سره څه چل شوې دي.
د کمبرخیل سیمې خلک وایي چې اوس یې ځنې خلک د کړپې په نوم اوږده او سخته لاره کاروي او د خپلو ضرورتونو لپاره پیدل سفر کوي. په دې حکله باندې د کمبرخیل سیمې نه راغلی یو تن ظاهر شاه اپریدی وایي
او د چې کم پر امن خلک یو د برو کمبرخیلو او کمو کې حکومت رډم به حال دی. په کمو کې سه ملټری سیم نشته دو هغه خلکو لارې مونږ باندې بند کړی دي. لکه نن مونږ راغلی یو نو مونږ چې دوره خلک ترل اټول پکړه په باندې په غره باندې ورو وختلو چې کم مین روډ دی هغه مونږ لا بند کړی دی. نو مونږ خپل ګونانه پویګو چې په دوه درې کول کې مونږ نه کم ګونه شوی شي مونږ نه مو کیږي چې حکومت منو د حکومت رډ منو د حکومت ادارې منو د حکومت ډیولپمنټ کورونه منو هغه باوجود مونږ لم دا تکلیف دی.
د باړې کمبرخیلو سیمې د خلکو د لارې د ستونزې په حق لمو چې کله د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د امنیتی ځواکونو مجبوری وي چې په یو سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي نو لارې ورته وتړي. او د کمبرخیلو لاره مو هم د مقصد لپاره تړلې ده خو چې کله هم پکې حالات ښه شي نو دغه لاره به خلاصه کړو. یاد دی چې د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو رئیس د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کړې هم وستلې دي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو مشال ریډیو اورې تاسو اوس با پیښور ته لاړ شو. د پاکستان د نورو برخو په شان دا وخت په پیښور کې هم خلک د سی این جی کمیخت سره مخامخ دي. د گاډو ډرایوران وای چې د سی این جی د نشوالي له وجې د دوی مزدوري وخت خرابېږي. په دې اړه نور تفصیل اصرار اتل را کوي.
پېښور کې د ګیس د کمیل عمله په سی این جی پمپونو کې د گاډي لرونکو په ګڼټو ګڼټو ګیس اچولو ته په انتظار مجبور شوي دي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د ګیس کمې دي چې په نتیجه کې د خلکو عمومي ژوند متاثر شوی. پېښور کې لوی واړه گاډي د دغه مشکلاتو له کبله زیاتره د سړکونو په ځای په سی این جی پمپونو کې ولاړ لیدې شي. د ګیس د کمی په اړه یو بس چلوونکې داسې وایي.
زه د باړې یم، بس چلو مروره او تقریبا دغه دی نیمه ګنټه خو بېچې دروغجن خبره چې کېږي راغلي وو ولاړي دا هغه دغه نهلته نه میلاوېږي. چېرته پرېشر نشته، چېرته بندي، بس دغه ځي د رو رسول.
د ګیس د کمی تر څنګ د گاډو چلوونکي وایي چې یو ځل بیا د سی ان جی د ګرانېدو امکانات څرګندېږي. په دې اړه یو ټیکسي والا زیاتوي. بلخوا پېښور کې د ټیکسي او رکشو چلوونکي وایي چې د سی ان جی د نشتوالي له امله د دوی د مزدورۍ وخت خرابېږي. یو رکشې والا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي،
رکشې چلو ما غریبی ده، راشي ډېر ټول ټایم دی کې ضایع شي، زموږ دغه ټایم کې موږ څه مزدوري وکړو چې دا صاحب کې دوه ولاړ یو موږ بس یې دا وځه چې دا کسان دلته دغه شي ګاډي ولاړ دي دوه شارټیج هم پکې زیات تر ځکه.
خیبر پښتونخوا او بیا په خاصه توګه پېښور کې د سی ان جی د کمی سلاملونه دي او راتلونکي کې د دې مشکلاتو هواري څومره امکانات لري. دا پښتنې د سوی نادرنګیز پېښور څنګ یو چارواکي ګل اکبر خان داسې جواب وی،
پوری چې د ګیس د کمی خبره ده، نو مخکې چې کومې غلطي فیصلې شوې دي بے تحاشا سټیشنو ته اجازهنامې ورکړل شوې دي. دویمه خبره دا ده چې بعضې سټیشنې غیر قانوني ګیس کنکشنې هغوی اخیستي دي ځان ته، خو چونکې د ګیس پریشر کم شي په بعضې ورځو کې چې کله استعمال زیات شي، استعمال ډېر زیات شوی دی، نو حکومت د دې لپاره اقدامات کوي خو تر اوسه پورې فوقي توګه د دې حل ممکن نه دی.
پېښور کې د خلکو په وینا غوښتنه د ګیس کمی د خلکو په کارونو کې کمی راوستې، نو بلخوا دغې قیمتي وخت هم خرابېږي. باید اړوند ادارې او دولت دغه مشکلاتو د هواري لارې پیدا کړي. اسرار تل مشال رادیو پېښور.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اوري او اوس به تاسو ته وورو یو مرکه. د روانې میاشتې په نهشتمه او دیرشتمه نیټه د پېښور په نشتر هال کې د پښتون قامي جرګې په نوم یوه جرګه کیږي. د دې جرګې په اړه زموږ همکار خالد خان پښتون نېشنلیسټ مشر افضل خان لالا سره مرکه کړې ده. نو راځي چې وورو چې افضل خان لالا د دې جرګې د مقصد په اړه څه وایي.
افضل خان لالا، تاسو په پېښور کې قامي جرګه د پښتنو جرګه راغوښتې ده، څه انتظامات دي تر اوسه پورې؟
انتظامات دي چې موږ نه سوله کېدی شو، موږ دونه رسائی کړې ده، دبدمې رسولې دي ټولو خلکو سره، د بهر دنیا نه هم ډېر په شوق باندې خلک راګته کوي. نو زموږ دا خیال دی چې قوم سره احساس پیدا شوی دی موږ سره څه کېږي، او د دې دغه دلته کې هم بندونه زموږ راکړی دی، نو هغې هم داسې خبره کړې ده چې
تاسو کوم ګوندونو ته خان لالا دغه بلنه ورکړې ده او کوم ګوندونو پکې ګډون لره کړې؟
تنظیمونو سم ورکړې ده، موږ بارومونو سم ورکړې ده، موږ د شاعرانو تنظیمونه چې دي هغې ته هم ورکړې ده، د ادیبانو هغې ته هم ورکړې ده، د سټوډنټانو تنظیمونه ته هم ورکړې ده، د پروفیسرانو هغې ته هم ورکړې ده. په معاشره کې چې یو عام نومونه سړی دی هغه ته هم ورکړې ده. موږ د خپل طرف نه که څوک پاتې شوی نو زموږ د کمزورۍ ده یا د کم وسایلو د وجې نه پاتې شوی.
ځینې ګوندونو دغه تحفظات دا کړی دي، لکه د شیرپاو ډلې یا د عمران خان دغه چغې.
شیرپاو هم سره مات وکړه، خرابې ده کړې وه، او شیرپاو هم سره مات هغه د کورنۍ سره زور تعلق زموږ دی، او هغه ماته ویي چې زه او زوی مې دوان زو انګلینډ ته هلته زموږ یو دوست دی، د هغې واده دی، او موږ د مخکې نه کبډ بډ کړی دی. که موږ د مخکې بدل وی نو موږ به تاریخونو کښې فرق پاره کړی وو. زموږ دا فروغ چې موږ دعوت ورکړو عمران خان پاټۍ چې کوم دی، نو ډېر زیات خوجامه خان وځي په خپله راغلی وو، ما سره ناست وو.
خان لالا، څومره خلک پکې ګډون به وکړي؟ تاسو څومره توقع لرئ؟
کافي حده پورې ډېر خلک، د کراچۍ نه ډېر خلک را روان دی، د جنوبي پښتونخوا نه را روان دی، د افغانستان نه، د سرکاري وفد نه علاوه چې کوم دی ګڼو خلکو ستاسو صحافیان موږ سره رابطه ما سره کړې ده، ډېرو خلکو کړي دي. اوس د هغې پورې دغه مثلا نن ما ته خبر راغی چې د هالینډ نه چې کوم کسان راتلل هغې مشهور جلیلي صاحب هغې له دلته کې فورن آفیس چې کوم دی نو ویزه ورکړه، نو که ته مشکلات پکې هغوی.
خان لالا، دا جرګه چې تاسو کوئ دا د ګوند په حیث کوئ که دا ستاسو خپل هلې ځلې دي؟ ته دا تاثر ورکېږي چې دا د عوامي نېشنل پارټۍ د طرفه یو
ممکن نه ده، بل دا ده چې عام کړه تعمیری سوچ
من کو خبر کی صدا دا این پی دا کنا صدا دا خبر شو دا این پی شو دا کم کال چې دا صحیح دی کی غلط دی دا چې صدا بار بار وصل دا نو دا د دې سړي ور سره چې دا پښتن دی او ځان دی وای دا دوه سره تعلق څه کنا دا په دې باندې موږ وصل دا چې دا دې قام ډیر شلکه خلکو مینه ته شو ولې ته شو
وریدونکو تاسو ته پښتون کامی جرګې په اړه د افضل خان لاله خبرې واورېدلې او مشال ریډیو ته تاسو غوږ دی د مازیګر پنځه نیمې بجې کیدونکې دی بشیر ګواخ هم سټوډیو ته راغلی دی نو لنډ خبرونه به ته واورو
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي په ورغزو ایجنسی کې د اورپکو د یو مقامی قمندان په ګډون څلور وسلوال وژل دي د بلوچستان د کوټې په ښار کې د پرونی راکټ برید په پایله کې د وژل شو شمیر دریو ته رسیدلی افغانستان کې میشته د ناټو سوله ساتي ځواکونه یا ایساف وایي د دې هیواد په جنوب کې څلور پوځیان وژل شوي په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې د یو چارواکي او د نهه ولسي وګړو ترڅنګ نهه وسلوال وژل شوي او شپږ نور نیول شوي دي د شام حکومت په هولا ښار کې د هغه دوه نوي کسانو په وژلو کې لاس لرل رد کړي چې د بشري حقوقو کارکوونکو ویلي وو د جمعې پرز د حکومت په بمباریو کې وژل شوي بحرین د ایران د مشکوکو جاسوسانو سره په شریکه د بحرین د حکومتي سیستم د ختمولو په تور اته کسانو ته تر 15 کلونو پورې سزا ورولې
د بشیر ګواخ نن لند خبرونه تاسو ووریدل او اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ رسپانو ته د کتنې نن د پاکستان زیاتره رسپانو د بلوچستان د حالاتو په اړه د سیاسي ګوندونو او غونډې په خبر کې په غیر قانوني توګه د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه او د پاکستان او د هند اړیکو په اړه اداري او رپورټونه لیکلي دي نو راځي چې د سراج ظهیر لخلې وورو
نن کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو اکثره ورسپانو په خپل سرغو کې د بلوچستان په اړه شوی کانفرنس ته ځای ورکړی دی د دې کې د انګریزي ژبې ورسپانو د نیوز لیکي باید بلوچستان کې د چاڼو په ځای ولسی حکومت جوړ کړي شي ایکسپریس ټریبیون بیا دا خبر داسي ورکوي چې ټولي سیاسي ډلې په دې خبره متفق شوي دي چې د بلوچستان نه دی پوز واپس کړي شي د غرنګ د انګریزي ژبې بل ورسپانو ډان لیکي چې بلوچستان کې د فوزي اپریشن ودرولې شي او د لانجی دی سیاسي حل ولټولې شي اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې مشرق ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې پیښور کې په غیر قانوني توګه مشت افغان کډوالو او د نورو ملکونو اوسیدونکو ته د حکومت لخوا د وطن نیټه پوره شوې ده او د دوی خلاف د کاروای حکم ورکړی شوې دی ادارې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې صوبایي در حکومت پیښور کې او د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې په لوی شمیر کې غیر ملکی کسان اوسیږي ادارې لیکي چې په دې خلکو کې یو شمیر داسې دي چې په ناقانونه کارونو کې ککړ دي باید چې په غیر قانوني توګه چې د کوم ملک خلک هم وسیږي چې هغه وباسلې شي اداریا اخري کې لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دي چې د وفاقي حکومت سره رابطه وکړي او د افغان کډوالو د واپسي په معاملو سره خبرې اترې وکړي او د لړکې چې د غیر ملکیانو ته کومه اخري نیټه ورکړې شوې ده چې په هغه کې نور وخت ورنکړي شي ځکه چې د پاکستان حالات د دې جوګه نه دي چې دې اجازه ورکړي آج ایکسپریس او جنگ ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو باندې لیکلي دي جنگ ورسپانو خپل ادارې کې وایي چې پاکستان او هندستان خپلو کې د ویزې په نرمۍ باندې یو شوي دي خو دې لړکی سه خاص معاهده نه د لاسلیک کړي ځکه چې د پاکستان دریز وو چې دا معامله به په سیاسي توګه هوار شي او د پاکستان د داخله چارو وزیر رحمان ملک وینا ده چې د هندستان وزیر داخله به په لوزنامه د لاسلیک لپاره پاکستان ته رابلل شي ادارې وړاندې لیکي چې وخت راغلی دی چې دواړو ملکونو د خپل ولس لپاره سوچ وکړي او د دوانو ملکونو مشران د تیر وختونو ترخی تجربه په نظر کې اوساتي او داسې ګامونه پورته کړي چې د پاکستان او هندستان دولت ترمنځ ته مینا او محبت سیوا شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د برتانی ورسپانه فاینانشل ټایمز د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده او رائټرز خبري ایجنټس بیا په یو ریپورت کې لیکي چې د افغانستان پارلیمان له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون منفری ورکړه بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي
فاینانشل ټایمز د خپل مقالې په فایل کې لیکي په داسې وخت کې چې امریکا او نیټو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د قراری په اړه تګلارې جوړوي په همدې وخت کې د امریکا او پاکستان ورځ په ورځ خرابېدونکي اړیکې دا پلانونه د بل هر وخت په پرتله لا په شک کې اچوي ورسپانه د امریکا د سینټ د کمیټي هغه پریکړه د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د خرابۍ د تازه نشو په توګه یادوي چې لمخې د ډاکټر شکیل اپریدی د سزا پر سر پاکستان ته لور کول کېدونکو مرستو $3.3 میلیون وګرځول سول. پاکستان د اوسامه بن لادن په میندلو کې له امریکا سره د ډاکټر شکیل اپریدی مرسته په دې تعبیر کړه چې ګواکې هغه له پاکستان سره غداری وکړه او د پاکستان ملي ګټې یې له پامه وغورځولې. پاکستان په همدې تور کې نوموړي ته د 3.5 کالو د بند سزا واوروله. په امریکایي سینټ کې د دواړو ګوندونو غړو په یوه خوله د پاکستان دا ګام وغندې. ورسپانه لیکي سینیټر جان مکین وویل چې د پاکستان لخوا و ډاکټر شکیل اپریدی ته ورکول سوې سزا د دوی ټولو سپکاوی دی. ورسپانه لیکي د دې $3.3 میلیون ګرځول شای سمبولیک وي او د همدې کمیټې یوې څانګې د دې اونۍ په پایل کې پر دې رای واچولې چې پاکستان ته له ورکول کېدونکو مرستو دې تر هغه وخته لویه برخه وګرځول سي تر څو چې پاکستان په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې نوې پرانستې. ورسپانه زیاتوي کله چې پاکستانی ولسمشر بلاخیره په ځنډ سره د نیټو په سرمشریت کې د ګډون کول اعلان وکړ نو په افغانستان کې د نیټو لپاره د سامان وړنې د لارو پاړه په اړیکو کې د بیا سمون تمه وه. خو د نیټو د غونډه بیل حکومت تړونه پای ته ورسیده او امریکایي ولسمشر باراک اوباما له پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری سره له لیدو کتو انکار وکړ او یوازې له غونډې د باندې یو څو خبرې ورسره وکړې. ورسپانه لیکي چې په یو کچا د دواړو مشران په کورنی سیاست کې تر فشار لاندې دي. د ولسمشر زرداری ډیر سیاسي دشمنان غواړي چې امریکا دی په ډاګه له پاکستانه بخښنه وغواړي او دا کار بیا امریکایي ولسمشر باراک اوباما ځکه نسی کولای چې هلته د انتخاباتو کال دی. د ورسپانې فاینانشل ټایمز په لیکنه په همدې حالت کې د امریکا او پاکستان نور لمخه خرابې اړیکې لا پسې خرابېږي. بل پلو رویټرز خبري ایجنټس بیا په یو رپورت کې لیکي چې د افغانستان پارلمان د شنبې په ورځ له امریکا سره د ستراتیژیکو اړیکو تړون منظور کړ. د رپورت په لیکنه د پارلمان دی ګام په 2014 کال کې د نړیوالو جنگي ځواکونو له وتلو وروسته هم په افغانستان کې د امریکایي شتون لپاره لار هوار کړه. رویټرز خبري ایجنټس په افغان پارلمان کې د کابل د یو غړي داوود کلاکانی له خولې لیکي چې هغوی دا تړون ځکه منظور کړ چې د افغانستان په ګټه. نوموړي ویلي په پارلمان کې 180 غړي موجود وو او یوازې 4 غړو د دې تړون د منځوري پر ضد رای ورکړه. د تړون زیاتره لنجمنی برخي چې له کبله د تړون د تردید ویره وا ور لمخه ورڅخه وېستل سوی او په جلا توګه تر بحث لاندې راغلي چې لمخې افغان ځواکونو ته د شپې عملیات سپارل او د زندانونو واک ورکول شامل وو.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکایي روسپانا واشنگتن پوسټ خپل یو مقاله کې لیکي افغانستان کې د بګرام پوزي اډې سره نږدې د پوزي تربیتي مرکز نه دیوال یا جال نه دی چاپېره کړی شوی. د خواو شکلو ماشومان التا د کباړ غونډولو لپاره ورزي چې زیاتره د حادثو ښکار کیږي. زموږ همکار منور شاه درته د دې مقالې نور تفصیل درکوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه افغانستان کې د باګرام امریکایي پوځي مرکز په اړه یو مقاله کې لیکي د دې اړې ترڅنګ د چارمارې یعنی د جنگي تربیت یو مرکز دی چې پکې پوځیان جنگي مشقونه کوي. د دې مرکز ناکوم جال یا دیوال نه دی چاپېره کړی شوی. تش یو بورډ لګول شوی چې ور باندې فقط انګریزي کې لیکل شوی. دا د روزنې مرکز دی. دغه لیکل په پښتو یا په دری ژبه کې هم نه دی ترجمه شوی. ورسپانه لیکي دغلته نږدې واړه واړه کلی هم دي چې اوسیدونکي یې ډېر غریبانان دي او ماشومان یې د سکریپ غونډولو لپاره دغه مرکز ته ورځي. ځنې وخت د پوځیانو ډزول شوي ګولې او لاسي بمونه په موقع چاودلي نه وي خو چې دا ماشومان یې خواته ورشي او یا یې دراخیستلو هڅه کوي ور باندې وچوي. دا راز که د مرګ نه بچ شي نو هم لاس او یاخ پی یې پکې کنډمې شي. ورسپانه د دې مرکز د نائب کمانډر مایکل هارټمن د خلی لیکي چې دوی د ولسی خلکو د زیان په اړه خبر دي او هر هفته کې یو ورځ داسې پروګرام ترتیب کوي چې پکې د خواو شاکلو خلکو ته د ځان ساتنې په اړه معلومات ورکړي. خو په دې حواله ورسپانه د اتو کسانو سره خبرې کړي او هغه کې یو هم په دې حق لا هیڅ معلومات نه لرل. ورسپانه لیکي افغانستان کې د نور لسوا اتیایمې په لسیزه کې د شوروي د يرغل د وخت ماينونه لا هم په مکمله توګه نه دي ختم کړی شوی. د روسي ماينونو او ناچاودل شوی بمونو لوجې په زرګونو خلک وجل شوی او یا مازوره شوی دي. افغانستان کې د ماينونو لری کولو د ادارې یو مشر محمد اکبر اوریا خیل وای هوادی اول شوروي اتحاد تبا کړي وو او اوس د امریکایي وسلو او بارودو په نتیجه کې ولسی خلک په حادثاتو کې قرباني کیږي. ورسپانه لیکي چې د دې مرکز تر څنګه زیاتره هغه خلک آباد کړی شوي چې د پاکستان نستانه شوي، خو د کار روزګار سو وسیله نه لري چې زیاتره خپل بچي په خپل د غذای ته د سکریپ غونډولو یا ګړې او مالونو ساتلو لپاره لیږي. د دغه کلیو اوسیدونکي عبدالحادی ورسپانه ته ویلي دوی د دې ځای نه چیرته لاړ شي، دا خو د دوی کورونه دي. نوموړی زیاتوي امریکایان په دې نظر دي چې د دې تربیتي مرکز نه جال چاپیره کولو باندې ډیره خرچه راځي. آیا د انسان د ژوند څه قیمت شته او که نه؟ بلخوا ورځپاڼه د هارټمن د خولې لیکي دوی چې کله هم دغلته پوځي مشقونه او تربیت کوي، دوی پکې د ولسي خلکو حفاظت په پام کې نیسي. هلته لس کلن ماشوم خلیل جان د سکریپ غونډولو پر مهال یو لاسي بم ته لته ورکړې چې د چاودنې له وجې په دواړه خپو معذوره شوی دی. د دې ماشوم پلار امیر جان وای زوی اوس په یو ځای ناست وي، هیڅ کار روزګار نشي کولی، خو د دې باوجود اوس هم هغه د خپلو بچو او د کلي د نورو ماشومانو تر څنګه دغه تربیتي مرکز ته د سکریپ غونډولو لپاره ورځي. بلخوا د نیټو چارواکي وای د انساني زیان د مخنیوي لپاره دوی د کلي د مشرانو سره خبرې اترې کوي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روختیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تاترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
په داسې حال کې چې د ناټو د لارو د خلاصولو په سر د پاکستان او نورې نړۍ اړیکې ښې نه دي، په پاکستان کې دننه د عدلي او حکومت ترمنځ هم اړیکې ترنګل دي او یو سیاسي بحران رامنځته شوی. په دې اړه له ډیلی ټایمز ورځپاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې بشیر ګوخ یې غټکی راوروي.
د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په مقاله کې راغلی چې په داسې حال کې چې ناټو په افغانستان کې خپل جګړه ختمول غواړي، د پاکستان ولسی حکومت او پوځي اسټابلیشمنت لا هم د دې پوښتنې ډاډه ځواب نه لري چې د ناټو سره د افغانستان د ثبات لپاره یو ملګری او ملاتړ کوونکی جوړ شي او کنه. لیکوال وایي په داسې حال کې چې د ناټو د لارې مسله لا نه حل شوې، د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکرې یو بل مسله لا پسې سخته کړه او هغه د پاکستانی وزیر اعظم د نااهله کولو پوښتنه د دې هیواد د انتخاباتو کمیشن ته نه لیږل و. لیکوال وایي په ملیشیا کې چې کله عدلي د ډېرې ازادۍ په کارولو سره د حکومت خلاف ډېر کیسونه راوسپړل، نو هغه وخت ورته د ملیشیا د وزیر اعظم ډاکټر مهاتیر محمد زړه تنګ شو او د خپل هیواد چیف جسټس او دوه نور قاضیان یې لرې کړل. په مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف هم دغه طریقه په 2000 کال کې په خپل ملک کې وکاروله خو کامیاب نه شوه. په پاکستان کې د حکومت او عدلي روان اختلافاتو ته په کتو د ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکوال یو بل مثال د هندوستان راوړی. هغه ویلي په هندوستان کې اندرا ګاندی د عدلي سره له هغه وروسته اختلافات پیدا کړل کله چې نوموړی وزیر اعظم و. په هند کې یو عدالت د هغې د مخالفه کس چې له اندرا ګاندی یې په ټاکنو کې شکست خوړلی و پر درخواست د کیس اوریدنه وکړه. عدالت اندرا ګاندی په انتخاباتو کې په درغلۍ او تورنه کړه او کانګرس ګوند ته یې وویل چې په 6 ورځو کې دی بل وزیر اعظم وټاکي، خو اندرا ګاندی سپریم کورټ ته لاړه او له هغه ځایه یې کیس وګاټه. لیکوال وایي چې نوموړی وروسته د پارلمان له لارې د عدلي واکونه ډېر راکم کړل. په مقاله کې راغلی چې اندرا ګاندی دا کار د خپل اگزیکټیو یا اجرایوي قوت د درلودلو په زور وکړ خو عامو خلکو یې دا ګام ونه ستایه، نو ځکه خو یې په راتلونکو انتخاباتو کې سخت شکست وخوړ. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال وړاندې وایي چې په پاکستان کې هم باید له دې یو انتخاب شي او یا خو دې د عدلي خبره ومنل شي. د لیکوال په وینا په نړیواله کچه د پاکستان د خرابې پالیسۍ ترڅنګ د عدلي مسلې حالات نور خراب کړي دي، خو هیله یې ښودلې چې د پاکستان پالیسۍ جوړونکي له هوښیارۍ کار واخلي او سمې پریکړې وکړي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په خپل یو مقاله کې لیکي د پاکستان عدلیه او میډیا باندې ځکه نیوکې کیږي چې میډیا غیر جانبداره نه ده او داسې ښکاري چې په راتلونکو کې به ځینې پاکستاني چینلې په ښکاره ډول دا ووایي چې هغوی په انتخاباتو کې د یوې ګوند نمایندګي کوي. بلخوا مقاله د عدلیه د کردار په اړه لیکي چې د پاکستان عدلیه د یو بې طرفه امپایر په توګه کار کوي. د دې مقالې نور تفصیل د یوې لنډې دمې رسو.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ کے لیکوال مظہر عباس لکھی ٹولنیسی رسنے پر عربو کے پاسون راوستے دے اور زیادہ تر پاکستانیان ہم دا سوچ کوی چی دا رسنے و دا کردار پا پاکستان کے ہم دا سی نتیجی وی خود لیکوال تر مخا زیادہ تر خلق بغیر دے احساس دا فکر لری چی عربو کے بدلون تر شا مطبوعات نہ بلکہ دا مخلصا مشران لاس دے مقالہ لکھی دا سیاسی چارو زنی ماہران دا خیال کوی چی میڈیا دا حکومت لری کولو طاقت ہم لری خود لیکوال پوینا دا مطبوعات و کار دان دے اور نہ داسی کول پکار دی در رسپانی ترمخا پتیری لسیزی کے پا پاکستان کے دا عدلیق پلواکی اور دا میڈیا ازادے دو انقلابو ندی اور اس باغی کار دا سیاست دانانو دے دا لیکوال پا خبرہ دا رسنیو کار حقیقت خودل دی خو دوی لب یخپل کارونو تا ہم قتل پکار دی پا پاکستان کے پتیرو سلورو کالونو کے پا دلیا اور رسنیو دیر نیوکی شوی دی زکر چی میڈیا غیر جانبدارا ندا خو لیکوال دا پختن کوی چی دا پا راتلون کے انتخاباتو کے سب بدلون راوستے شی لکہ دا عمران خان دا سنامی نا تر نواز شریف دا لیپ ٹاپو پوری اور دا زرداری دا چالونو دا دے ٹولو دا کارونا با کتلی شی او میڈیا پر دے دیر نظر اچھا والے دے خدا دلی پڑا بیا دا فکر کی گی چی دا دا یو بے طرف امپائر پتو گا کار کوی لیکوال لکی چی پا مصر کی ٹول خلق دا یو پوزی امیر پرزید دا یو پلیٹ فارم لاندے را ٹول شیوی وو زکر چلتا پا زرگاو کسان پا جیل کی بندی خو لیکوال لکی دلتا کی دیشی حکومت درغلوی خو میڈیا آزاد دا عدلیہ خپلواک دا اس توک سیاسی قید ندی او حکومت خلکو غورا کڑی دے مکالا زیادوی چی پاکستان کے پتیرو سلورو کالونو کی دا ٹولو زیاد خلق چی او زیر اغن شیویو نو اغا دا وکیلانو مارچ ہو چی دا حیواد نیجی چینلی دا وکیلانو دا تحریک دا کامیابی زیمہ وار دی دا لیکوال پا خبرہ دا رختیا دی چی رسنے تر سہا دا غیر جانبدارا ندی خو لیکوال دا پختنے کوی چی آیا دا ہم رختیا ندی چی زمون زنی کالم نگاران دا یو گند یا دا بلچا مشیران دی او ولی دا پاکستان زنی کالم نگاران او دا ٹی وی او ریڈیو کوربا د کابینی غړی نو نبیا سنگ دویتا نیوٹرل یا غیر جانبدارا ویلی کیږي او ولی دی خپل پوزیشن پټوی لیکوال لیکي دا به د کتلو وړوي چې څنګه با پرنٹ او الکترونیک میډیا راتلونکي انتخابات خای زکه چې ډیره سیاسي ډلې د خلکو سوچ بدلولو لپاره د میلیونو روپو خرچه کوي لیکوال مزر عباس وایي چې د سخکاری پر راتلونکي کې بازنې چینلې پخکاره ډول دا وایي چې غي په انتخاباتو کې د یوې پارټۍ نمائندګي کوي او هم دغه شان باندې پاکستان کالم لیکونکي او قربا هم وکړي لیکوال په آخره کې لیکي چې موږ لا د کتونکو او لوستونکو سره د انصاف کولو ضرورت دی
دا مشال ریډیو ده
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور اس با یو واری بیا لڑشو پی خبر تا پی خبر کی اولس د ٹرافیکی ستونزو سره مخامخ دی وای چې حکومت دی اړخته اس پام نه کوي په دې اړه نور تفصیل اورو د اصرار اتلنا
د خیبر پختونخوا په سرخار په خور کې د ټرافیکی ستونزو لامل خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي د خار په بیلابیلو سړکونو پلونو او زیر زمینو د روان کار سره د خار سړکونه اکثر بند وي چې ور سره د خلکو هسپتالونو سکولونو کورونو ته تک ګران شوي دي د پیښور په لوی یونیورسيټي سړک تلون کې خلک په ګڼټو ګڼټو د ټرافیکی مشکلاتو لامل ستړي شوي په دې اړه د حیات آباد یو اوسیدونکو وایي
رورا زما اکرام نامه ده په حیات آباد کې اوسېږم د تیر 15 منټو نه تا کال نه اله می مزل کو او یونیورسيټي چوک تر رسیدم د پلس منټو مزل چې ده د ګڼټې نه سیوا شو او وخت خبر چې لا به مخ په فیصلی چوک کې بس حال وي پیښور اوسه پورې یتیم پاتې یو لګ ډېر کې منسوبې تاسو ماته ګوډي ونی دا صرف هغه پولیټیکل سټنټ ته د روان الیکشن لپاره چې سو میاشتې پسته ده
د پیښور په سړکونو ولاړ خلک د سړکونو د لویولو غوښتنه کوي
دومره تقریبا چې دای چې ګړتا ګړتا په ځای کې ودرګو او دغه تر روانه مشاک استا او نو ما دغه سرتاج د سر سړکونه غټ کړی او حکومت کې حکومت شکر الحمدلله ته پیسې کمې نه دي
د پیښور ټرافیکی پولیس وایي چې د دې مشکلاتو هواري کې باید خلک د دوی مرسته وکړي تر اوسه د ټرافیکی چارواکو لخوا په دې لړ کې څه اقدامات شوي پولیس انسپکټر خیر نواب مشال ریډیو ته وایي
زمونږ ایس پی سی د رشتې په دوه شفټو کې تقسیم کی رنگونه ورک یو لزیړ یو لسپین پنځل سورځي د یو شفټ زیړی او یو شفټ سپینی وی خلک مون سره په دې کې کوآپریشن کوي دا ډرایورانو دغه چې مونږ یو سړی ته نو پارکینګ زون ته ګاډي درو چوتې اخوا کا ری بز یو 500 منټو کې راځم نو د 500 منټو دا خبره خو نه کنه 500 منټو کې هټر رش وی
د پیښور ټرافیکی ستونزې او په دې اړه مو د خلکو غوښتنې د خیبر پښتونخوا د اطلاعات او د ترانسپورت وزیر مې ابتخار حسین ته کې خو دی نو غوي داسي وی
بالکل داسې نه چې دا تکلیف خو هغوی عوام چې وایي دا رښتیا وایي کیونکې در چې په یو دې کارونه شروع شو زمونږ په من کې کارونه دومره زر کېږي نه مونږ بیا هم کوشش کوو چې زر تر زر وشي. دا جنون مشکل دی، دې سره سړکونو کې رکاوټ شته. د دې نه یو غټ رکاوټ بل دی چې زمونږ در چې د تشدد یو لهر دی او د هغې لپاره د پولیس ځای په ځای ډېر لر دي او چې کوم کوم ځای کې ټرافیک لږ لږ رکاوېږي نو هغه لږ لږ رکاوېدل بیا ډېر لوی فوج ګزاري حکومت دې ته ته یو هم دا او کې ان شاء الله خو یې کړي ښې نو په دې کال کې به دا منصوبه
پېښور کې د ټرافیکي پولیس او خلکو په وینا کې روانې د پلونو سړکونو روانې منصوبې زر سرته ورسول شي او د یو بل سره د مرستې جذبې وکارول شي نو په دغه ټرافیکي مشکلاتو باندې قابو موندل شي. اصرار تل، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجمن ترقی پسند منصفین تر سوري لاندې د غزل شپه لمانځل شوې ده چې پکې شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو ګډون کړی و. غونډو ته راغلو میلمنو ویل چې پښتو ژبې د مخکې بوتلو لپاره دی باید کار وکړی شي او داسې غونډې ډېرې ضروري دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال راکوي.
مقام ټاکلې دی یارانو په نامه د غزل زده ناکام رونا ومور سره شپه د غزل اوشوا مودا چې شهزادګۍ مې د خفا د غزل ګوتې مې نه پرېږدي چې زلفې کړم شانه د غزل.
د وطن قدر له هغو خلکو پوخته چې د چانه خپل کورونه پاتې دي او وخت بس کا، وخت بس کا، لږ مې پرېږده چې سا واخلم لا ډېر ستړي مزلونه پاتې دي.
د خیبر پښتونخوا د بنو په خرګوټي کې تیره شپه د پښتو ژبې نامتو شاعر ادیب پروفیسر رحمت الله درد په نامه د غزل شپه ونمانځلې شوه چې د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لاړه خې اهتمام شوی و. د غزل شپې دغه پروګرام د شپې لس بجې شروع شو چې تر سبا پورې یې دوام ولرلو. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو او افغانستان یو شمېر سیمو نه په سلګونه شاعرانو، ادیبانو په دغه پروګرام کې ګډون وکړ چې په خپل خوندور قلمونو سره یې د ګڼ شمېر راغلو اورېدونکو نه داد واخیستو. د کوهاټ نه راغلی سعدالله خان حیران چې د دې پروګرام صدر ټاکلی شوی و، مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی د پښتو ادب د پرمختګ دپاره د پښتنو په سیمو کې داسې غونډې دوام ولري.
داسې اجتماعات او انعقاد ډېر ضروري دی. په کار ده چې د علاقې کې، بلکې ټولې پښتونخوا کې لره بره داسې اجتماعات کیږي، مشاعرې کیږي، نو خلک به چې دا ډېر سبق زده کوي او خامخا جذبه به پیدا کیږي، پښتو به وده کوي، ترقی به کوي او کم ته به ډېره فایده رسي. پښتو ادب خو ځینو دورونو کې خو ډېر د جمود ښکار پاتې شو کنه. اوس د موجوده عوامي حکومت د صوبې چې کوم ده هغه لګیا ده ډېره سرپرستي کوي، وده ویر کوي، کوشش کوي ډېر. موږ هم ورسره مرسته او تعاون کوو. په کده غره د غونډې کېږي ان شاء الله تعالی چې بیا به پرمختګ شروع شي.
د دې پروګرام په اړه یو بل شاعر ادیب سیف مومن خپل نظر داسې څرګندوي.
شاعر د خپل تخیل په زور، د خپل تصور په زور سره هغه خطرات، هغه شیونه چې نور خلک یې نه ویني، دی ویني، دی احساسوي، نو دی هغې ته د خپل تخت شعود نه غره باسي او خلکو ته پیش کوي. قوم ته د شاعر مثال دی و داسې ماشوم غونې دی چې هغه د خپل قوم د سلامتۍ لپاره خواږه خواږه خوبونه ویني. نو شاعر چې څه وایي هغه د قوم په خیر وایي. پښتانه چې په کم غم کې راګیر دي، د هغې د اظهار دپاره، د هغې د چیغو دپاره، د هغې اور د مړ کول دپاره دنیاوال را خبروي.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو صوبایي کونسلر پروفیسر محب وزیر د دې غونډې مقصد په اړه مشال ریډیو ته وایي.
مونږ اصل مقصد د دې لوی مشاعره یا د غزل د شپې نه داو چې یو خو دلته د ډېر وخت نه داسې لوی ادبي پروګرام نه دی شوی او د هغې وجه یوه دا وه چې دلته خلک کوکې یوه یره وه، یو خوف و. هغه خوف انتهایی صرف په زړونو کې و، په دماغو کې و، په ځمکه نه و. نو موږ د خلکو ته دا ثابتوله چې هیڅ نشته، بهر راوځو، خپل پروګرامونه کوو. دویمه خبره موږ پکې دا هم وایو چې پروفیسر رحمت الله درد صاحب د نوم سره موږ منسوب کړی وه او رحمت الله درد صاحب د غزل استاد شاعر دی. د هغه حق جوړیږي چې په ژوندوني د خراج تحسین پیش شي. د هر ژبې د ادب پرمختګ د مشاعرو په دغه باندې شوی دی، نو دا د یو ژبې د پرمختګ یقینا سبب ګرځي.
دا یادونه ده چې د بنو په ډګر باندې په تیرو سو کالونو کې دا یو لوی ادبي پروګرام و چې د ښار او خوښ سیمو په خلکو کې د پښتو ادب د پرمختګ لپاره د هلو ځلو جذبه را پیدا کړه.
ټوپک په لار تک شروع کړو، دلته ملګری ته قلم او کتاب پښتانه واړه شو، په دې هم جنتی ملګرو سردار صاحب پختانه واړه شو په دې هم جنتی ملګرو دوی سره هلته سزا او حساب پاتې نه وو او انسانیت به وي معیار د هر جنت او دوزخ انسانیت به وي معیار د هر جنت او دوزخ پډار کې ځکه چرې مونږ د عذاب پاتې نه یو
دا کوم حسین منزل دی لاسونه په اوبو کې چراغ د بوینو کاروانونه په اوبو کې در ټول کلمن کې د بیوس خلق ووخ کې لدین قیمتي نشته لالونه په اوبو کې راوړي د انساني اعضا سیزلی اندامونه په خبره روان وسره ګلونه په اوبو کې
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
او اوس د خبرونې اخیری رپورت اړخ ته ستاسو پام را ګرځوم. د یورو ویژن د سندرو مقابلې چې آذربایجان کې وشوي د سویډن خزینه سندرغاړي لورین وګټلې. په دې اړه د اسمت ساروان رپورت اورو چې د لورین د په سندره باندې پیلېږي.
د یورو ویژن د سندرو مسابقه چې تیر شپه په آذربایجان کې جوړ شوه وی سویډنی سندرغاړي وګټله. دا د 28 کلنې سویډنی سندرغاړي لورین بدله ده. د خپلو نشتې سیالانو ته چې د روسیا او سربیا وی ماته ورکړه او لومړی مقام خپل کړ. د آذربایجان په مرکز باکو کې د اروپا د غوره سندري دوهم مقام روسي او دریم سربیايي سندري وګټ. د دې مسابقې له دود سره سم به راتلونکی کال سویډن چې سش کال لومړی مقام ګټلی د یوروویژن د سندرو د مسابقې کوربه وي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو
تا تر
په 2 منټه د پاسا 4 بجو
اور دن کو مشال لیڈیو تاثر او د خبرونی اخیری شبو تار رسیدلیو نو د بشیر غوخنه بلند خبر نه واورو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وای په روغزو ایجنسی کې د اورپکو د مقامی قمندان په ګډون سلور وسوار وزلې دي. د بلوچستان د کوټه په خار کې د پرونی راکټي برید په پایله کې د وژل شو شمیر دریو تر رسیدلې. افغانستان کې مشته د ناتو سره ستي ځواکونه یا ایساف وای د دې هواد په جنوب کې سلور پوځیان وژل شو دي. په افغانستان کې په بیرابیرو پیښو کې د چارواکي د نه حوالسي وګړو تر څنګ نه وستوال وژل شو او شپږ نور نیول شو دي. د شام حکومت په هولا خار کې د هغه دونه وکسانو په وجلو کې لاس لرل رد کړی چې د بشری حقوقو کارکونکو ویلي وو د جمعې په ورځ د حکومت په بمباریو کې وژل شوی. بحرین د ایران د مشکوکو جاسوسانو سره په شریکه د بحرین د حکومتي سیستم د ختمولو په تور اته کسانو ته تر 1500 کلونو سزا اورولې.
د بشیر ګوخن لند خبرونه تاسو اوریدل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې نه ساتا خبرونه سرته رسیدلې. تاسو په دې سپو د مخامي د شپږ بجو نه رسو د وی او ای ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلې شي. اوریدونکو سبا به یو واری بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. هم دې سره ز انیس اجمل، بشیر ګوخ او علي محمود تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.